Carpero vazione mo Tarta la beva sle tu Carpero vazione mo Tarta la beva sle tu Hai una boscia che tu Hai una boscia che tu Gusta razione mo
سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو هم د شپې بعد آزاد رادیو د مازیګرنې خبری مجله په رادیو سرپیره تاسو رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه کتلای شئ مجله په خبرونو پیل کړو د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی د طالبانو للوی مشر ملا هیبت الله خونزاده سره په پټه خبرې کړې دي د رویټرز خبري اژانس په وینا د مې په 12مه شو دغو محرمو خبرو کې پردې باز شوې دي چې څنګه د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې سره لانجې پای ته ورسوي اژانس له موضوع د یوې بخبرې سرچینې په حواله ویلي دي چې د لیدې کاته کندهار ته د السانی د سفر پر مهال شوې دي دغې سرچینې د نوم خودله په شرط ویلي د ریکادو ولسمشر جو بایدن لیداری سره هم د خبرو جزئیات شریک شوی او هغه لا طالب مشرانو سره د دې ډول خبرو د دوام مغختنه کړی ده کله چې د قطر صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر کندهار ته سفر وکړ نو هغه مهال طالبانو ویلي چې له رئیس الوزرا ملا محمد حسن خون سره یې چې اوس یې کفالت مولوی عبدالکبیر کوي لیدلی دي د طالبانو نړیوالو لانجې د ښځو د کار او تعلیم په ګډون د هغوی د حکومت پربڼې او یو شمېر نورو مسایلو دي د استرالیا لوی درستیز ایګوس کمپل وایي واشنگټن ورته په 2021 کال کې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د استرالیې پوځیانو لخوا د ملکي بندیانو د وژلو تورونه بل استرالیا سره د امریکا پر مرستو اغیز وکړي امریکا د استرالیا تر ټولو ستر امنیتي متحد دی روټرز خبري اژانس د ښاغلي اینګوس له قول راپور کړی دی چې نن یې د خپل هیواد پارلماني کمیټې د ویل هغه په کانډیبا کې د امریکا د سفارت له پوځیته شي د 2021 کال د مارچ په میاشت کې د هغه لیک ترلاسه کړی دی چې په کې د واشنگټن اندېښنې بیان شوې په 2020 کال کې وی اڅدور کلینې څېړنې چې د بریټون د راپور په نوم یادېږي خودلی چې ظاهرا د استرالیا ځنګړو ځواکونو په افغانستان کې 9 بېوسلې ملکي بندیان وژلي دي چې په پایله کې نونس اوسنی او پخوانی استرالیا سرتیری د قانوني پښتنو له احتمال سره مخامخ دي په استرالیا کې د امریکا سفارت روسه په دې اړه څه نه دی ویلي په کاپیسا ولایت کې په ترافیکی پیخه کې شپږ کسان مړه او 9 نور ټپیان شوې دي د کاپیسا د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالفتی فیض ویلي دا پیښه نن سهار هغه مهال رامنځته شوه چې د السای ولسوالۍ په چارخیلو کلي کې یو موټر وړونکی یو مسافرونکی موټر چپه شو د فیض په خبره یو ماشوم هم په وژل شوو کسانو کې شامل دی هغه د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د سړک تنګوالی د دغې پیښې لامل بللی دی د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې ملکیان په پوځي محاکمو کې محکمه نه کړي دغه سازمان نن پنجشنبه د مې 1 په یو اعلامیه کې ویلي دي چې پاکستان د روسیو مظاهره او ګډوډۍ ودرې درشتنه نیول شوی مشکوک کسان پوسته سپارلې دي وړاندې راغلي دي چې دغه نیول شوی کسان تورن دي چې پر دفاعي تاسیساتو برید کړی دی او جړ کړی دی او پوځي وسایل ترې پټ کړی دي د بشري حقونو په سازمان کې د اسیا د څنګ مشر پترشا ګاسمن ویلي پاکستان د تورنو کسان نو د محاکمه حق لري خوب خبري چې پایت د بهیر بي پلو او ملکی محاکمو کې تر سره شي او شمالي کوریا نن هڅه وکړه چې فضا ته د جاسوسي وسپوګمکۍ ولېږي خو دغه هڅه یې ناکام او د سپوګمکۍ لیکدونکې توغندې په سمندر کې ولوید فرانس پریس اژانس لیکلي احتمال شته چې دغه ویجاړې شوې سپوګمکۍ ځینې ټوټې د جنوبي کوریا په اوسه په لاس ورغلې وي شمالي کوریا په فضا کې فعال سپوګمکۍ نه لري او مشر کیم جون اون فضا ته د یوې جاسوسي سپوګمکۍ د خپل رژیم یو مهم نمبرټوب یاد کړی دی تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په مجله کې درته دا مطالب لرو. رویټرز خبری آژانس د سرچینو په حواله خبر ورکړی دی چې د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر د می میاشتې په 12مه کندهار ته د سفر پر مهال د طالبانو له لوی مشر سره کتلی دي. دا چې په دغې کتنه کې پر کومو مسایلو خبرې اترې شوې دي او همدا چې آیا طالبان به راضي شي چې په افغانستان کې نجونو او ښځو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي او که نه، وړاندې به یې په راپور او تحلیل کې درته ولرو. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي لویدیځ دې له افغانستانه علمي کادرونه نه باسي.
د هیواد هم امنیتي وضعیت ښه ده، هم د حکومت پالیسي دا ده چې دا وطن د ټولو افغانانو ده، د وطن کې د ژوند حق لري. دا پیغام باید نړیواله واوري چې افغانانو ته د په دې نامو کې سونه نه اچوي چې دلته سرته خطر ده.
همدارنګ په نړیوالو مسایلو کې بیا د اوکراین جګړې ته تم شو چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر له روسیې او اوکراینی دواړو لورو غوښتلی دي چې زاپوریژیا اټومي بټۍ کې د اټومي ناورین مخنیوي وکړي. او همدارنګ د سپورت ډګر ته به هم ورشو چې د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر ویلي دي چې لوبډله د سریلانکا په وړاندې سیالیو ته بشپړ چمتووالی لري. نور مطالب هم لرو، ملتیا مو غواړه.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. روټرز خبري اژانس نن د سرچینو په حواله خبر ورکړی دی چې د قطر صدر اعظم د می میاشتې په 12مه کندهار ته د سفر پر مهال د طالبانو له مشر هیبت الله اخونزاده سره پټې خبرې کړې دي. راپور کې لیکل شوی دی په دې خبرو کې یو بحث د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د روان کړکېچ هواری و. لمې سپېڅلې ته ورشي لمې جانې، تاسې ستړي مشي، بخیر راغلی. تاسې ته وایي دغه راپور چې نن روټرز خبري اژانس ورکړی دی نور څه زیاتې څه دي، او آیا طالبانو لوري د دغه خبراتور په اساس پوښتنې ځواب کړي کنه؟
مننه فریده جانې. کندهار ته د قطر د صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی له سفر نن سورزی ورسته رویټرز خبری آژانس نن خبر ورکړی چې هغه په دې سفر کې د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره کتلی دي. رویټرز لیکلی دا معلومات د خپل نوم د نه خپرولو په شرط په دې غونډه کې یو ګډون کوونکی شخص ورکړی دي. راپور کې د سرچینې له قوله زیات شوي د قطر د صدر اعظم او د طالبانو د مشر ترمنځ د خبرو یو موضوع له نړیوالې ټولنې سره د کړکېچ د هواري په اړه و چې ملا هیبت الله اخونزاده په دې لیدنه کې له نړیوالې ټولنې سره د خبرو دوام ته ډېر لیوالتیا ښودلې ده. د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو ترنګلتیا په افغانانو په ځانګړي ډول په نجونو او ښځو د طالبانو د سختو بندیزونو ترهګرۍ سره مبارزې او د همشموله حکومت د نه جوړېدو له امله ده. رویټرز خبری آژانس وایي د قطر صدر اعظم د طالبانو مشر سره کتنه کې د نجونو په زده کړو او ملګرو ملتونو سازمان په ادارو کې د ښځو په کار د بندیزونو د لرې کولو اړتیا هم مطرح کړې ده. ویل شوي ملا هیبت الله اخونزاده چې یو سخت دریځ اسلام پالی دی په دې برخه کې د خپلو فرمانونو په اړه جوړجاړي ته لیږل لیوالتیا ښودلې ده. رویټرز د خپلې سرچینې له قوله د قطر د صدر اعظم او د طالبانو د مشر په لیدنه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړتیا او تر اخ وایي افغانانو سره د بشری مرستو رسولو د اسانتیاو پر مسته کېدو هم خبرې کړې دي. رویټرز دا هم لیکلي چې د قطر حکومت د دې کتنې ټول جزئیات د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن سره شریک کړي دي. خپله د طالبانو او قطر حکومت د دې لیدنې په اړه رسمي معلومات نه دي ورکړي، او د دې ترڅنګ زموږ پوښتنو ته فقلي ذبیح الله مجاهد هم ځواب را نه کړ. خو طالبانو ته یوې نږدې کس او پخواني چارواکي سید اکبر اغا ازادي راډیو ته وویل چې دا لیدنه
کندهار ته هم دغه دپاره و چې هلته شیخ صاحب وویني. نو زما فکر باندې تر کوم حده چې زه خبر یم، د دوی زما فکر باندې هلته د شیخ صاحب سره لیدنه شوې ده.
رویټرز داسې مهال د قطر د صدر اعظم او د طالبانو د مشر د لیدنې خبر ورکوي چې تر دې وړاندې ملا هیبت الله اخونزاده د اسلامي همکاریو سازمان لایبوپلاوي سره هم له کتنې ډډه کړې وه. مننه فریده جان.
ډیره زیاته مننه کورودان لیما سپیشل واچ د رويټرز خبري ژانس د هغ راپور جزئیات موږ سره شریک کړ چې ویلي د می په ادولسمه د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر په کندهار کې د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخوندزاده سره کتلی دي او همدارنګه د شوه طالبانو حکومت کمی جنجال یا کمی ستونزې نړیوالو سره لري په دې تړاوي ورسره خبري اترې کړې دي. داسې ویل کیږي چې د خزو د کار او تعلیم په اړه باندې هم په دغه ناست خبری اترې شوې دي. په همدې موضوع تم کې ګو د خزو د حقوقو فعال اډي و پتنګ هم سره د ډیو جانې تاسو ستړي مشي په خیر اغلی تاسو هم راپور واورید په موضوع هم خبري است چې کندهار ته د قطر د بهرنیو چارو وزیر سفر کړی و په دې سفر کې د طالبانو مشر سره کتلې دي. تاسو په ان باندې قطر څومره پر طالبانو باندې پوس محل کې نفوذ او اغیز لري؟
سلامونه تایید جان تاسو ته ورسیږم تاسو د دې پروګرام ټول اوریدونکو ته اوریدونکو ته بیره شکه چې قطر ډیر زیات یو مهم رول لوبوي خصوصا چې طالبان هلته د دوی په هیواد کې دفتر هم لري. نو د دوی سفر او داسې چې ویل کیږي چې دوی د طالبانو د مشر سره لیدلی دي زه فکر کوم چې دا یوه که نتیجه به کولی شي چې ورکړي خو که چېرته په خپلو هغه وعدو باندې طالبان تم شي او کومې وعدې چې دوی نړیوالو ټولنې ته همیشه ورکوي یا خپلو خلکو ته چې ورکوي که چېرته دوی په خپلو وعدو باندې تم شي امکان لري چې مثبت تغییرات راشي. خو خبره بېته دې ته راځي چې آیا هغه کومې خبرې چې دوی د قطر د حکومت سره کړي دي آیا او په هغه خبرو باندې به دوی ژمن پاتې شي کنه او همدغه رقم چې خپل قطر به په دوی باندې څومره فشار وارد کړي چې هغه کومې وعدې دوی ته سپارلې دي.
دیو جان تاسو خو د افغانستان حالات ساری د دغې سفر نه تقریبا دونه ورځې تیرې شوې دي تاسو څه فکر کوئ په دغه وخت کې څه تغییرات راغلي ځکه اول کېږي چې په دغه سفر کې د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم په اړه هم خبرې شوې دي تاسو څه تغییرات وینئ؟
مو خود تاسو کوم تغییرات شایدی نست و متاسفانه تر نن ورځې پورې موږ وینو چې مکتوبونه دروازې بندې دي په میرمنو باندې د کار اجازه هم لګېدلې ده همدغه رقم ورځ تر بلې هغه قویدات ډیریږي خو موږ تاسو ونه لیدل چې کوم اسانتیاوې رامنځته شوي دي د څنګ سره افغانستان کې هغه خلک چې واقعت نن ډېرو غټو ستونزو سره مخامخ دي لکه اقتصادي ستونزې د کار زمینه نه ده ورته برابره شوې. نو د دوی هغه سفر نه چې دومره ورځې تیرې شوې دي موږ تاسو په افغانستان کې کوم مثبت تغییرات نه لیدلي بغیر له دې نه چې همدغه خبرې لکه دوی چې تر امرالبالمعروفه پورې هغه خپل قویدات لګولي دي زه نه پوهېږم چې دوی امرالبالمعروف به څه وخت تمامېږي او دوی به خپلو ژمنو ته به ژمن پاتې کېږي.
اغلی ډیوې کدام راته وایي ستاسې په ان باندې په ټوله کې طالبان له نړیوالو او نړیوال له طالبانو څه غواړي او څه فکر کوي دغه د ښځو د تعلیم او د نجونو د زده کړو موضوع څومره د طالبانو لخوا د چ بندیز پر لګولې دی یو امتیاز په توګه و د نړیوال لخوا چې هغوی د ښځو او نجونو د حقونو لپاره طرفداري کوي لابي ورته کوي د یو امتیاز په توګه کارول کیږي.
پایده جان موږ تاسو وینو چې طالبان بله شکه چې رسمیت پیژندنه غواړي هغوی خپلې هڅې کوي چې نړیوالې ټولنې سره ورځ تر بلې خپلې اړیکې زیاتره ټینګې کړي وعدې ورته سپاري خو په وعدو باندې بیا ټینګار نشي کولای. دوی رسمیت پیژندنه غواړي دوی غواړي چې په نړۍ کې دوی په رسمیت باندې وپیژندل شي سفرونه وکړي او هغه امتیازات چې نور هیوادونه یا چارواکي چې لري هغه امتیازات هم دوی ترلاسه کړي او د دې څنګ سره بیا نړیوال ټولنه چې غواړي هغه خپلې ملي ګټې غواړي په افغانستان کې خوندي وساتي. بله شکه چې د میرمنو په پیسه کې دوی خپلې خبرې کوي خپل غږ مشت کوي خو دوی لپاره د افغانستان د میرمنو نه زده کړه دومره ورته مهمه ده او نه کار ورته دومره مهم دی. که چېرته زده کړه او کار ورته مهم وای نو په هغه وخت کې چې دوی په قطر کې د طالبانو سره ناسته کوله د افغانستان د خلکو نه پوښتنه وو د خبره پوښتلې وه چې آیا دوی غواړي چې طالبان د راشي حکومتداري وکړي په هغه وخت کې به دوی د حکومت سره به چې جمهوریت و په هغه وخت کې به د هغوی سره دوی خبرې کولې
متاسفانه نړیوال ټولنې په دې وجه چې یو بل لنډه پوښتنه کوم چې د خبرونې
وخت کم ده، که چیرته نړیوال دغه د یو امتیاز په توګه باندې کاروي، یو هدف یې دا نه ده چې افغاني مېرمنې او ښځې خپل حقونو ته ورسیږي، یوازې دوی پکې خپلې ګټې لټوي. طالب لوري پاړه کرا ته وایي د دوی خو افغانان خپل ولست او هغه کسان دي چې دوی باندې حاکمیت لري، دوی ولې بیا دغه مېرمنې د وسیلې په توګه کاروي؟
ګوره، دوی شل کاله په افغانستان کې په همدې باندې وجنګېدل چې په افغانستان کې دلته هغه کړنې کېږي چې غیر اسلامي دي. نو د دوی دپاره هم چې هغه کوم اساکر چې ورسره دي، هغه ششتوشوی مغزي کسان چې ورسره دي، د هغو دپاره هم د قناعت لوړ خبره نه ده چې اوس دوی په حاکمیت ته راغلي وي او دوی اجازه ورکړي چې مېرمنې راړې شي کار ته او راړې شي درسونه ویي، لکه مخکې چې څه رقم چې دوی تللی. نو دوی په خاطر باندې دوی نه وړي چې خپل کسان هم د لاس اور پیاده شل کړي چې دوی جګړه پاندې باندې کړې وای چې موږ به اسلامي نظام به تر ولو. دوی لپاره اسلامي نظام دا دی چې میرمنه باید په کور کې پاتې شي او کار اجازه باید ونه لري، او د نور اسلامي هیوادونو نه هم دوی خپل ځانونه متفاوت بولي. نو دوی په خاطر باندې دوی د قیدات راوستل دي، خو د نړیوال ټولنې سره به چې کینی به دوی خپل وادي ورته سپاري او ورته ویي چې موږ په دار که فکر و مفکوره باندې نه هستو. خاطر څو زما په نظر سره چې طالبان په حکومت کې ویزه فکر نه کوم چې مکتوبونو دروازې به راخلاص شي یا میرمنو ته اجازه د کار ورکړي چې لکه په مخکې وختو کې میرمنو کار کوله.
ډیره مننه. کور ودان د ښځو د حقونو فعال اډیوه پتنګ چې کندهار ته د قطر د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وای لویدیستی له افغانستان علمی کادرونه نه باسي، خو یو شمیر افغان ټولنیز او سیاست پوهان بیا وای چې په وطن کې د کار او روزګار نشټون اترڅنګ سیاسي او ټولنیز ستونزې او د طالبانو د حکومت سخت دریځي لامل شوی دی چې افغان کادرونه له افغانستان ووزي. ورزو حسیب تلاشته په دې اړه ونه نور څه زیاته وره.
سلامونه. که څه هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وایي چې افغانستان د ټولو افغانانو لپاره خوندي دی، خو د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ډیری نړیوالو او کورنیو بنسټونو له دې وړاندې په بیلابیلو راپورونو کې طالبان د پخواني جمهوري نظام د امنیتي ځواکونو، فرهنګي شخصیتونو، خبریالانو، مدني او د ښځو د حقونو د فعالانو په نیولو، شکنجه کولو او ان وژلو تورن کړی دی. د طالبان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تیره ورځ د بهرنیو چارو په وزارت کې په بلغاریا کې د مړو شویو افغانانو له کورنۍ سره په لیدنه کې په لویدیځو هیوادونو تور پورې کړ چې افغان کډرونه په بیلابیلو پلمو له افغانستانه باسي. دویل چې د هیواد امنیتي وضعیت ښه دی، د حکومت پالیسی هم د په وینا دا ده چې د وطن د ټولو افغانانو، دا وطن د ټولو افغانانو دی او په دې وطن کې ژوند د ژوند حق لري. دا پیغام باید نړیوال هم واوري چې افغانانو ته د په دې نوم کې سونه نه اچوي چې دلته یې سخت خطر دی. د افغانستان د متقی په وینا د افغانستان استعدادونه علمي کدرونه او افتخاراتو ته د صدمه نه رسوي او زموږ کدرونه د له هیواده نه باسي. پر افغانستان د طالبانو تربیزلی وکمنیدو روس ته امریکا، کاناډا او یو شمېر نورو هیوادونو له افغانستان څخه د پاس 150,000 افغانان چې پکې د تیر جمهوري حکومت غړي، د بهرنیو ځواکونو افغان کارکونکي، خبریالان، ټولنیز او د ښځو د حقونو فعالان او نور شامل دي وستلی او پناه ورکړی ده. د راپور پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو د بیازلی وکمنیدو له پیل راهیسې یوازې د کابل پانتون 400 استادانو خپل دندې پریخي او له افغانستانه وتلې دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان ټولنیز او سیاسي فعالان وایي چې په وطن کې د کار او روزګار د نه موجودیت ترڅنګ سیاسي او ټولنیز ستونزې او د طالبانو حکومت سختدریځي لامل شوی چې افغان کډرونه له افغانستانه ووځي. د ښځو د حقونو فعاله برېښنا صافي چې ازادي لرو سره خبرې کولې اوس مهال په بهر کې ژوند کوي وایي په افغانستان کې شخصي خوندیتوب نشته. لیکوال او ژورنالیست ارشاد رغان وایي افغانستان اوس مهال په طالب او غیر طالب بدل شوی او د بیلابیلو برخو کدرونه نه هر ډول حقوق اخیستل شوی دي. که څنګه طالبان حکومت وایي چې ګلام مجاهد د خلکو د اندېښنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې ویلي دي چې په افغانستان کې د ټولو حقونه خوندي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د نجونو په منځنیو او لوړو زده کړو د بندیز تر څنګ د بیان ازادي محدوده کړې، د ښځو په کار یې سخت بندیز لګولی، او دغه شان یو شمېر ټولنیز فعالان د ښځو د حقونو غوښتون کې او خبریالان وخت نا وخت بندیان کړي دي، چې تازه بیلګې دا دي چې لا تر اوسه هم د زده کړو فعال متیولا ویسا او د پانتون استاد رسول پارسی په شمول ځینې نور کسان د طالبانو په بند کې دي.
حسیب تلاش و چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د حق غوښتنې جزئیات موږ سره شریک کړي چې ویلي لویدیز دی افغانستان د افغانستان کادرونه نه باسي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
افغانستان کې پاتې کېږي. نړیوال بانک په یو نوي راپور کې د افغانستان د اقتصادي ودې وضعیت ته کتنه کړې ده، ویلي دي چې د روان کال په مارچ میاشت کې مالي پړسوب 1.4% ته رسیدلی دی. د چې په دغه راپور کې نور څه راغلي دي ورزو نرګس مبند ته نرګس جان ستړي مشي که تاسو سره د دغه راپور جزئیات شریک کړئ.
سلامونه، وخت تاسو ته درانه وريدونکو په خیر وي. که څه هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وخت په وخت په دغه هیواد کې د بیوزلۍ د پراخېدو او بشري مرستو ته د بیړنیو اړتیاو په اړه بیلابیل راپورونه خپروي، خو نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې افغانستان اقتصاد ته کتنه کړې او ویلي دي چې مالي پړسوب په هیواد کې مخ په کمیدو دی. په دغه راپور کې راغلي چې روان کال د مارچ په میاشت کې مالي پړسوب کچه 1.4% او په فبروري کې 3.5% نو په داسې حال کې چې په 2022 کال کې په افغانستان کې مالی پړسوب 13.3% و. په دغه راپور کې راغلي پولیس سپاد په نړیواله توګه د خوراکي او سون توکو د بیو ټیټوالی، د خوراکي توکو په تولید کې او ذخیره کولو کې ښه والی، په بازارونو کې د اړتیا وړ توکو شتون او د بیو راټیټول، دا ټول د مالی پړسوب د کمیدو لاملونه دي. نړیوال بانک په دغه راپور کې لیکلي چې د 2022 کال د اپریل د میاشتې راهیسې د افغانۍ ارزښت د ډالرو د بیو او چینایي ین او یورو په وړاندې ارزښت ډیر کم راټیټ شوی او د پاکستاني کلدارې او ایراني تومان په وړاندې بیې لوړې شوې دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د روان کال د جنوري میاشت څخه تر اپریل میاشت پورې افغانستان کې د 2022 کال په پرتله 4% زیاتوالی سره 0.6 بلیون ډالر صادرات کړي دي، چې ډیره برخه یې افغانستان ته د ډبرو سکرو او د تیلو صادرات وو. د نړیوال بانک د راپور له مخې سږ کال افغانستان د 2022 کال په پرتله د 23% زیاتوالی سره 2.4 میلیارد ډالر واردات کړي، چې ډیره برخه له ایران راغلي دي. د اقتصادي چارو یو شمېر شنونکي به د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه نړیوال بانک راپورونه ته بیلابیل نظرونه لري. ځینې وایي چې د کال د 2022 کال وروسته چې افغانستان لویه پانګه وستل شوی، اوس اصلاحات راغلي او د صادراتو زیاتوالی د مالی پړسوب د کچې پر راټیټولو کې مرسته کړې ده. خو ځینې بیا وایي چې نه، دا په داسې حال کې د چکابل چې اقتصاد او بازار هغه وخت به کې کول راتللی شي کله چې اقتصادي وضعیت په کلي توګه په افغانستان کې خلک خېبي. دا په داسې حال کې د چکابل کې یو شمېر دکانداران چې نه وړي نمونه پر راپور کې واخیستل شي، اکثرا خپل د بد اقتصادي وضعیت نه شکایت کوي. په دې اړه موږ وخت چې د طالبان حکومت د مرکزي بانک د ویان نظر هم ولري، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. البته دا ټول اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په افغانستان کې 28.3 میلیونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
نرگیس مومند و چې د نړیوال بانک هغه نوی راپور موږ سره شریک کړو چې ویلي افغانستان د اقتصادي وضعیت کتنه کړې و، ویلي و چې په روان کال کې مالي پړسوب 1.9% ته رسیدلی دی.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس به هم د اوکراین جګړې ته ورشو. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر له روسي او اوکراین غوښتل چې زاپوریژیا اټومي بټۍ کې د اټومي ناورین مخنیوي وکړي. اسد لودین ته ورزو تفصیل ورنور.
لکه چې روسیې څخه باندې 15 میاشتې مخکې پر اوکراین ناموجه یرغل پیل کړ، دا څویم ځل دی چې ملګری ملتونه په اوکراین کې د احتمالي اټومي ناورین خبرداري ورکوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر رافائل گروسی د سه‌شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د دغه ناورین د مخنیوي لپاره ځینې وړاندیزونه او سپارښتنې وکړې. گروسی چې 13 مارچ میاشت کې د اوکراین اټومي تاسیسات له نږدې کتلی وویل چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ شاوخوا ته د هر ډول بریدونو او پوځي فعالیت مخنیوي باید وشي.
دا اتومی بټۍ له شاوخوا او پر اتومی بټۍ د هر ډول بریدونو مخه باید ونیول شي. په ځانګړې توګه هغه بریدونه چې هدف یې د اتومی بټۍ ریاکټور یا د مصرفي تیلو زیرمې او یا هم نور حساس تاسیسات او اشخاص وي. له زاپوریژیا اتومی بټۍ نه باید د درنو وسلو د زیرمتون یا ځای په توګه استفاده ونه شي.
اوکراین د زاپوریژیا په ګډون 15 اټومي بټۍ یا اټومي برېښنا کوټونه لري چې د خاغلی گروسی د مندنو لمخې د جګړې لپاره یې ټول په یو ډول تر برید لاندې راغلي دي. په دغو سایټونو کې 15 اټومي ریاکټرونه فعال دي چې په ویجاړېدو سره یې چاپیریال او د انسانانو ژوند اغېزمنېږي، چې روسیه هم ترې خوندي نه پاتې کیږي. تر ټولو ډېره اندېښنه زاپوریژیا بټۍ ته ده چې د اروپا په کچه لوی اټومي تاسیسات بلل کیږي. دا غبطه چې د اوکراین په جنوب ختیځ کې پراته ده، د 2022 کال د مارچ د میاشتې راهیسې د روسي پوځیانو تر کنټرول لاندې ده. دا غبطه څو ځله تر بریدونو لاندې راغلي چې له کبله یې پر ریاکټرونو برېښنا هم پرې شوې. زاپوریژیا د اوکراین نږدې 40% برېښنا تولیدوله، خو د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د برېښنا تولید ودرو. ملګری ملتونه داسې مهال په اوکراین کې د احتمالي اټومي ناورین خبرداري ورکوي چې د څه باندې 15 میاشتو په تیرېدو د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو څرک نه ښکاري. له تیرو څو ورځو راهیسې دغه جګړه توده شوې او دواړو لورو یو پر بل د بې پیلوټه الوتکو بریدونه ډېر کړي دي.
اسد لودین و چې د اوکراین د جګړې وروستي جزئیات راکړ، اوس هم د سپورت ډګر ته ورځو چې بختیار ساحل له نور جزئیات اورو.
سلامونه میو منې د نن مهم ورزشي خبرونه. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په خپل وروستي ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې لوبډلې د سریلانکا پر وړاندې سیالیو ته بشپړ چمتووالی لري. ښاغلی شهیدی زیاته کړې ده چې د یادو سیالیو لپاره یې د چمتووالي پیل له 13 میاشتو راهیسې له افغانستانه کړی چې له هغې وروسته د زرغون جام په نوم یو ورځنیو سیالیو کې د لوبو بشپړ تمرینات تر سره کړل او بیا د کرکټ بورډ ادارې لوري سریلانکا ته له 13 ورځو راهیسې را لېږل شوی دی چې د موسم سره هم د دوی بلدتیا وشي. هغه وایي چې تازه هغه ښار ته رسېدلی دی چې چیرته به سیالۍ تر سره کیږي او هغه افغان لوبغاړي چې په د آی پی ایل په سیالیو کې بوخت ول لکه راشد خان نور احمد هم ملي لوبډلې ته ورسېدلی دي. د شهیدی په وینا چې دغه سیالۍ د دوی لپاره مهمه دي او هڅه به کوي چې د تیر لوبډړې په څیر باندې په دې لوبډړې کې هم خوځلېږي. د ویلو ده چې د سریلانکا کرکټ ادارې هم د افغانستان پر وړاندې سیالیو ته خپل 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. یاد ادارې ویلي دي چې دا سکواډ د دوو لوبو لپاره اعلان کړی، خو نه دي ویلي چې د دریم لوبې لپاره به کله سکواډ اعلانوي. په اعلان شوې لوبډله کې دوستن شناکا د سریلانکا لوبډل مشر دی او تر ډېره پورې هغه لوبغاړي اخیستل شوي دي چې اوس د آی پی ایل په سیالیو کې هم هغوی ښې وړتیاوې له ځانه ښودلې وي او یوازې پخوانی لوبډل مشر انجلا ماتیوس په لوبډلې تر بل شوې چې هغه له پخوانیو لوبغاړو شمیرل کیږي. د غراز باید وویل شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به لومړۍ سیالي د جون میاشتې په 2 نیټه پیل شي. خو د افغانستان فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې ملي لوبډله یې د تمریناتي کم په خاطر سعودي عربستان ته تللې ده. یاد فدراسیون زیاتوي چې دغه تمریناتي کم د دې په پار ده چې د افغانستان ملي لوبډله د مرکزي آسیا د روانو سیالیو لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي. افغان لوبډله به په مرکزي آسیا سیالیو کې د ایران او قرغیزستان هیوادونو پر وړاندې سیالۍ ترسره کړي. او د افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې لوبډل مشر محسن رضایی د هانکاګي سیال پر وړاندې بریا خپل کړې ده. هغه تیر ورځ دغه سیالي ګټلې ده او دغه سیالي د آذربایجان په باکو ښار کې ترسره شوې ده. ښاغلی رضایی به خپله دویمه سیالي د آټ ساحل له یو لوبغاړي سره ترسره کوي. دا ویل ده چې د آذربایجان په باکو کې دمګړې د یو سلو څلور سروې هیوادونو د 921 لوبغاړو په ګډون دغه سیالي روانه دي چې وی افغان لوبغاړي دي.
تاسو سپورتي خبرونه اوریدو، په پای کې هم مرزو ساسي پیغامونه اورو.
تاسو ل پیغامونو
سلامونه ولې کېلې بختیار احمد کابل څخه د کارتنو سیمه څخه بانکي نظام د افغانستان په وسنی حالات کې ډېر زیات مشکلات سره مخ ته، خصوصا ازی بانک او د افغانستان بانک چې کوم لارخونه او یا کوم حکم د دغه مطابق مخ کې نزي، بل صرف دغه سرغړونه کوي او دغه حکمونو تطبیق خو پریده چه کم بو خپل دغه سیستم ده په هفته وار حتی په هفته کې خلکو ته ده.